سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مې له سمنېټه ده د دشت پوخ پرون ته خرغلاس په دې خبرونه کې د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
ما هم سلام تقدیم میکنم فرخنده پیمانی سمو در برنامه این هفته روی وضعیت امنیتی در افغانستان و تهدید گروه داعش و روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای میزبان با مهمانان برنامه صحبت خواهیم کرد. نخست توجه کنید به خبرها.
د متحد ایالاتونو د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د امریکا د مهاجرت ادارو د افغانان د مهاجرت د کیسونو اړوند ستونزو د حل لپاره 15 ورځنی کمپ پیل کړی چې لمخې به یې د هغو کسانو ستونزو ته رسیدګي وشي چې د کډوالۍ اړوند مشکلات ولري. دغه مرستندویه کمپ د تیرې سه شنبې په ورځ پیل شوی، تر شنبې ورځې به دوام وکړي او تر اوسه ورته سلګونه هغه افغانان ورغلي چې د مهاجرت اړوند ستونزې او پوښتنې لرلې.
به خاطر از اینکه اینجا یک پروگرامی بود که برای افغانهایی که تازه آمده بودن مثلا که برای کیس هایی که داشتن اپلای کرده بودن میخواستن در مورد کیسشان معلومات بگیرن. شخصا خودم که من به گرین کارت اپلای کرده بودم و دربارهش معلومات نداشتم که کیس من قبول شده نشده. در دو بار من معلومات گرفتم دیگه و بعضی از افغانهایی که تازه آمدن یک مورد معلومات گرفتن.
د امریکا د حکومت د مهاجرت اداره وایي د کډوال د ستونزو د حل لپاره دغه پروګرام په ځینو نورو ایالتونو کې هم پلي کړی چې د ګڼو افغانانو ستونزو ته رسیدګي کړي او پلان لري چې نورو ایالتونو ته هم دغه لړۍ وغځوي. د یادونې وړ ده چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لسګونو زره افغانان متحد ایالاتو ته راغلي دي.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس ایالات متحده آمریکا در واکنش به تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت نشرات تلویزیون افغانستان اینترنشنال بر ختم چنین اقدامات این گروه تاکید کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی کانگرس ایالات متحده آمریکا ناوقت پنجشنبه 9 می با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که طالبان باید به جنگ خود بر سر آزادی اطلاعات پایان دهند و افزوده است که مردم افغانستان شایسته بهتر از این رژیم با گفته وای تروریستی هستند. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPI در نیویورک و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه‌های جداگانه تصمیم کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای بر رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را محکوم کرده است. کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز چهارشنبه 8 می با نشر اعلامیه‌ای از تمامی تحلیلگران، کارشناسان و خبرنگاران خواست تا از اشتراک در بحث و گفتگوها و هر گونه همکاری با این رسانه خودداری کنند.
ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ میلسمه وویل د غزې په جنوبي ښار رفه باندې د اسرائیل د ځمکني یرغل له ویرې په تیرو څو ورځو په ورځو کې څه باندې 3000 کسان له دغه ښار څخه وتلي دي. د اسرائیل پوځ د دوشنبې په ورځ د رفه د ځینو برخو اوسیدونکو ته امر وکړ چې له دغې سیمې ووځي. د کار په نړیواله کچه خبرګون پارولی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې یا یونیسف ویلي چې تر 3000 زیات کډوال له سیمې وتلي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یا اوچا د شمیر له 1300 څخه ډیر خودلې دي. په دې ورستۍ اونۍ کې د غزې په جنوبي ښار رفه کې روان وضعیت نړیواله کچه د پام وړ ګرځیدلې ده.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات ایرانی گفت که ایالات متحده تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. میلر روز پنجشنبه 9 می در پاسخ به پرسش درباره تهدید اخیر کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر ایران درباره احتمال تغییر پالیسی هسته‌ای آن کشور در صورت تهدید موجودیت نظام، گفت که این اظهارات غیر مسئولانه است. میلر گفت که همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا بارها به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریق اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. کمال خرازی رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی و مشاور ارشد علی خامنه‌ای روز پنجشنبه گفت که ایران تصمیمی برای ساخت بم هسته‌ای ندارد، اما اگر موجودیت کشور تهدید شود، با گفته وای ایران ناچار است دکترین هسته‌ای و نظامی خود را تغییر دهد.
11 سپتامبر 22مین سال روز مرگ بارترین حملات دهشت افغانی در تاریخ معاصر امریکا. بررسی نتایج بیشتر از دو دهه جنگ در افغانستان با ژرف نگری تحولات سیاسی، اقتصادی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان، امریکا و جهان را در ویژه برنامه های ما از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و شبکه های اجتماعی صدای امریکا در 11 سپتامبر فراموش نکنید.
ډیر زیات منچتر اوسه پر زموږ خبرونه ګوري. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې طالبانو د موټرونو پر کاروان لبریتی و ورځ وروسته د داعش خراسان څنګه د یاد بریټ مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې بریټ کې درې طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دغه بریټ په داسې حال کې چې طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې داعش حضور نه لري او دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو اجازه نه ورکوي.
د داعش خراسان څنګه په بدخشان ولایت کې پر طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیسته یا ویلي دي چې بم یې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې چاودنه د طالبانو د موټرونو تر څنګ شوې ده. د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې طالبان خلکو ته د امنیت کاذب ډاډ ورکوي.
طالبان دغه کاذب امنیت ډاډ یا کوم کاذب ډاډ چې د امنیت پاک لا باندې ورکوي دغه د دې باعث کیږي چې ولسونه لګکی او د افغانستان ټول اقوام او اقشار باورمن کی چې هیڅ ډول تدابیر ونه لري د داسې غوښلو عملیاتو په مقابل کې.
داعش په افغانستان کې حضور لري او په افغانستان کې شته دی. د کندهار او د بدخشان پیښو وښوده اسی داعش په افغانستان کې قوي حضور لري. خپل طالبانو هم دا منلي. امیر خان متقی وویل چې داعش له بهر نه افغانستان ته راځي، خو داعش په افغانستان کې خپل هم شته دی.
د اپریل په 10مه نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د تړلي امنیتي وضعیت په اړه ژور اندېښنه وښودل شوه. د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا هیوادونه د روسیې د فدراسیون نشرو تر ترکمنستان پورې په هر غونډه کې خپل تشویش څرګندوي چې په افغانستان کې داعشي ډلې ټپلې، نورې تروریستي ډلې ټپلې چې ریښې په منځنۍ آسیا په هیوادو کې دي، په پاکستان کې دي، په دې اړه هم خپل تشویش څرګندوي. مخصوصا چې په دې وروستیو کې بریدونه دننه په افغانستان کې، په بدخشان کې، په نورو د پولو دغه هوادو سره د پولو په امتداد کې هم زیاتې شوې دي، نو خامخا د دوی تشویش په دې اړه زیات دی.
خو طالبان دا کوي چې داعش ځپلې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او هیڅ یو ترهګری ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هوادونو پر ضد کار واخلي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود هغه دلته نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکیلې زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی، د داعشي ذهنیت خپل کړی، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سي ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نسي کوي زموږ لپاره سړی درد جوړ سي دوام وکړي. بنا ان اوس داعش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار د اپریل په 12مه په یو راپور کې وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه نه یوازې دننه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ ده، بلکې دغه ډله امریکا او دغه هیواد متحدینو ته هم ګواښ ګڼل کیږي. د 2020 کال په اگست کې وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته په کابل کې د روسیې پر سفارت، په کابل کې پر یو چنۍ هوټل، کندهار کې د کابل بانک مخته، په کندوز او بلخ ولایتونو کې د شیګانو په جمعتونو او په کابل کې د شیګانو پر غونډو او مذهبي مراسمو خونړي بریدونه شوي چې د اکثریت مسؤلیت د داعش خراسان څنګه پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د فسون د اړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالبان ترمنځ جنجال راولاړ شوې ده. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره د سیاسي چارو شنونکي زیا بدخش ملمه ده.
آقای بدخش، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلام، ادب خدمت شما.
ډیره مننه بدرشه. په بدخشان ولایت کې د څو ورځو اعتراضونو وروسته طالبان وایي چې خلکو ورسره ژمنه کړې د کوکنارو د اړول څخه ملاتړ کړی دی. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
ګورې طالبانو چې کوم حیت د قاری فصیح الدین تر سرپرستۍ لاندې بدخشان ته تللی و، د اصل ژمن د افغانستان د خلکو نه ده ورکړی، د بدخشان خلکو دوی ته ژمنې نه ده ورکړی، د اصل د طالبانو د خلکو ته کوم د دوی د امنیت او د خلکو د فاسدون نه د یو خاطر دوی د خلکو ته ژمنه ورکړې وي چې موږ د تاسو کوم قاتلین چې دي هغه د وظیفې ګواښه کوو، هغه ته محکمې ته کش کوو، او بل دا دي چې دغه غیر بومي طالبان هغه خلک چې د بدخشان د خلکو په ژبو نه پوهېدو، د ازبکي او د فارسي دري نه پوهېدو، دلته چې طالبان واستول وو هغه هم د بدخشان د ولسوال درایم او ارګو ولسوالینه تله دی، اوس تخار خواته یا کندوز خواته روان دي، کې دي چې کابل ته تقریبا یو څو ساعت وروسته دوی ورسي. او بل شمن دی چې مونږ د تاسو د کوم کښ چې اړوي د طالبانو لپاره د هغه قیمتونه مکتسته ورکو، او یو هیئت یو پلاوی د بدخشان دی والی مرستیال د سرپرستی لاندې او د درایم او ارګول سوالی ته تله او د مقتولین ورسوته پیسو دی ورکړی دی، پیسو په بدل کې د خلکو د کوم نارضایتي او چې هغه مهار کړي او تر اوسه پورې نن چې ما یو ساعت مخکې د بدخشان د غذایی خلکو سره مجلس درلودو، اوس یې د خلکو د طالبان د بدخشان د دروازه نه ځینې خوا راغلي او د ارګو درایم ولسوالۍ ته د خلکو د عالمانو د خلکو نمایندو د سپینګرو ټول کې یو توافق تر لاندې د کوکنار د کښت د اړولو بوختي، او اوس د دوی کار عملی پیل شروع دی په بدخشان کې اوس روان دی.
بله، خب آقای بدخش، طالبان تاکید میکنن که اکنون وضعیت در بدخشان دوباره به حالت عادی برگشته، و قسمی که شما هم گفتین که با مردم در تماس هستین، معلومات شما چی است؟ آیا آرامش برگشته دوباره در منطقه؟
دیروز در بدخشان آرامش در دو شهرستان درایم و ارگو خوب نبود، به خاطر از اینکه قوای طالبان تجدید شده بودند، مخابرات را قطع کرده بودند و مردم در یک استراب و دلهیرگی قرار داشت. نماینده های مردم در فیض آباد، مرکز فیض آباد، با قاری فصیح الدین که در رأس هیئت بود صحبتی داشتند، طرفین قناعت نکرده بودند. از یک سو، از سوی دیگر طالبان بدخشانی هم نگرانی داشتند، چون یک هیئتی از طالبان بدخشانی که در رده های بالای حکومت طالبان هستند به قندهار سفر کرده بودند و در اونجا در دفتر آقای هیبت الله بین از اینها و آقای هیبت الله صحبت های صورت گرفته بود، و حتی بدخشانی ها اعتراض کردند که عمل کردی که در درایم توسط طالبایی که از کابل رفته بودند صورت گرفته مطابق با عرف و عنعنه مردم نبوده، بنا ان کاری را که خودتان اقدام کردین برین باید حل بکنین، ما نمیخوایم با مردممون درگیر شویم. این صحبت های بسیار جدی است که در دفتر ملای هیبت الله بین هیئتی که از طالبای بدخشان بودن و آقای هیبت الله صورت گرفته، اونجا که در قندهار مرکز قدرت طالبان زبان وضعیت نگرانتر از آنچه که تصور میکردن میبینن، بران تصمیم میگیرن که نیروهایی که از جنوب رفته به بدخشان را بیرون بکنن و با طالبای بومی منطقه، علما و محاسن سفیدان مشکل را حل بکنه. به همین خاطر است که امروز یک کمی وضعیت نرمال بوده.
بدرشت د خلق و طالبان ترمنز د جنجالونو په جریان کې په فیض آباد خار کې پر طالبانو 14 وش بچي ورته مرګ ژوبله هم اړولې ده. وضعیت په بدخشان کې څومره جدي او د اندېښنې وړ دی، او دا امکان شته چې مخالفتونه نور هم زیات شي؟
مخالفتونه یوازې د طالبانو پر ضد په بدخشان کې محدود نه ده. ګورې طالبانو ننګرهار کې د خلکو سره خلکو باندې دزې کړې دي، پکې درې کسان ننګرهار کې شهیدان شوي دي، د ننګرهار خلکو هم اوس فاسېدلې. دغه طالبان کوم خلک د افغانستان د طالبانو چې کوم انتظار درلودو کېدی شي کې دغه دو کاله حکومت کې دوی یو خدمات وړاندې کړي خلکو ته، زمينه د کار برابر کړي خلکو ته، طالبان امنیت چې کوم د طالبانو ادعا ده، د شریعت تطبیق چې کوم د طالبانو ادعا ده، دوی نه شریعت تطبیق کړی دی، نه قانون لري، او نه د خلکو ته کوم د کار او زمينه برابر کړی دی. د افغانستان په ګډ ګډ کې خلک د طالبانو د حکومت نه یو استبدادي او مذهبي اقلیت د افغانستان کې د خپل واکمنۍ په خاطر د افغانستان عزت د افغانستان د غدوریزه کوم فرهنګي او کلتوري دغه چې ده دوی نه پويږي د افغانستان د خلکو سره کوم دوی اړیکې د انساني اړیکې دوی نه لري
په کارونو راپور نه ورکوي وای چې خلکو د کاري زمينه برابر کړ د زین راپور نه په دې اړه وړاندې کوي
د خلکو د فار دوی برابر کړی دي چیرې د کار دي چیرې د سکتوري خصوصي فنډز دي بانکونه فنډز دي په ادارو کې دوی یوازې ملایان ګمارل دي هغه متخصص خلک دوی ادارو کې شتل دي څو په ادارو کې دغه د مسلکي خلک ګوره په یوه سب تاسو د افغانستان بانک کوم متخصص بانک مونږ نه درلود نه لروس د مالیه وزارت کې نه لرو د سکتوري خصوصي دغه وزارت اقتصاد کی وزارت تجارت کی وزارت شهری
بله در دو سال گذشته ما شاهد البته بدخشان شاهد رویدادهای امنیتی بزرگ بوده حتی به سطح رسیده که معاون والی طالبان در بدخشان کشته شده با باور شما دلیلی حملات چی است در این ولایت
در ولایت بدخشان یک دو نوع نارضایتی از بدخشان وجود داره یک نارضایتی طالبانی بدخشان هستن که در کنار طالبان 20 سال به نام اسلام جنگیدن مردم افغانستان را کشتن ویران کردن طالب جنوب طالب شمال طالب ازبک طالب پشتون هیچ تفاوتی نداره اینجا یک تفکر فاشیستی مذهبی هست که حاکمیت داره در تمامی افغانستان اینا نه به پشتون رب داره نه به جامعه پشتون افغانستان رب داره نه به جامعه تاجیک افغانستان اینا از مردم افغانستان از فرهنگ افغانستان از جغرافیای افغانستان بیگانه و مزدور هستند آنچه که در بدخشان به ارتباط حوادثی که شما گفتین معاون والی ترور شد ببینین این هم در یک اختلاف ذات البینی طالبان ببینین شما وقتی که در بدخشان اینا با مشکل مواجه میشوند یک تفاوت دیدگاه بین طالبان بدخشان یک درگیری درون طالبانی در بین طالبان بدخشانی و طالبان حوزه قندهار محوری هیبت الله نه آقای سراج الدین افغانی و نه ملا یعقوب وجود داره این کشتنها، بستنها و ترورهای داخلی هست که توسط طالبان صورت میگیره ما در گذشته ها عملات اینه که داعش میکرد
یک ساعت چی طالبان وای چی
دستو فیضی صاحب خبره چی تکمیل کن بیاد دست داره ببینین در گذشته ها هر عملی را که داعش انجام میداد یک ساعت یک نیم ساعت بعد مسئولیتش میپذیرفت ولی رویدادی بدخشان دو روز قبل را که علیه طالبانی که برای محو کوکنار به بدخشان رفته بودن دو روز بعد داعش میای مسئولیت به دوش میگیره نیروهای انتحاری توسط طالبان در هر دو جناح رقیب حقانی و شبکه قندهار وجود داره وقتی که یک به دیگه با مشکل مواجه شوند از اون انتحاری های ذخیروی و استفاده میکنن علیه یک دیگر و بعد یک بیرق بند میکنن به نامش میگذارن داعش و شبکه های اجتماعی هم ایجاد کردن به نام شبکه های داعش میگن اعلان میکنن که گویا این عمل داعش کرده تا از نارضایتی مردم و اختلافات ضروریشون را
انعکاس سره د طالبان په دې باندې ټینګار کوي چې یو متحد دی او په افغانستان کې د داعش د لهم ځپل د ساسو له حضور نه په دې بحث کې ډیر زیات مننه
یک جان سپاس
در یک بچلی کمیل کنگره جهانی جراحان آلمان فیصله کردند که این مدال لیونارد شوایبر بر یکی از جراحای افغان بودند.
در برق یا در دی سی کرنت په واسطه سره سرطان د منځوري چې په هغه کې موږ نانو نایف د سرطان په حجراتو کې ایږدو او هغه د
هدف از کنترل به این معنی نیست که ما بسیار زیاد آدم های سختگیر و عصبانی و پیشانی ترشی باشیم با اطفال ما و همیشه امر و نهی بکنیم.
تقریبا در اسوار لسمی هست یا دریه می هست پا دیدکس که و پر سختی که و عادت هم گوله شربت دوای راکول و آب درمانی و بومند لنبولم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که رقم بازگشت کنندگان افغان از پاکستان و ایران در سه ماه نخست 2024 میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود 14 برابر بوده است. در این بخش برنامه با محترم نجیب الله امین فعال حقوق مهاجرین صحبت می‌کنیم. در ابتدا امین صاحب خوش آمدید می‌گیم.
تشکر، زنده باشین تاسی تا و فیضی سیب تاسی تا و تاسی دلاری ستاسی اردون که تسلامون وایم.
و علیکم السلام.
خب آقای امین، به نظر شما چرا در شمار مهاجرین عودت کننده به افغانستان افزایش رونما شده؟
بله دقیقا، اگر صحبت از پاکستان و ایران باشه، پاکستان در طول تاریخ کتی مهاجرین یا مثلا مهاجرین افغان همو چلچلندش که هستن و خلاف قوانین بین المللی جنیوا و یا سال 1951 کنوانسیون جنیوا هستن. پاکستان در تاریخ، در طول تاریخ با مو تعهداتی که در قانون جنیوا آمده سرش عمل نکده و متحد نمانده. یک سال و تقریبا دو سال و سه، تقریبا دو سال یا سه سال میشه که پاکستان یک کاری دیگر شروع کرده، وقتی که روابط سیاسیش امرای افغانستان یا امرای دولت افغانستان خراب شد، باز گپ مهاجرین او را در اولیت قرار میده و امور یک بانجویی میکنه که ما افغانا را پس بر افغانستان روان میکنیم. یک علتش خوی نمیستن و دیگه علتش که هستن مشکلات اقتصادی پاکستان در می چند سالی که پاکستان به حساب مشکلات اقتصادی که منزوی شده مهاجرین را یک بانه جور میکنه و از این طریق از ملل متحد و یا از کنوانسیون های مهاجرین پول میگیره.
بله امین صاحب، کومی څرګندونې تاسو وکړئ؟ دغه سې څرګندونې په خبرګون کې پاکستانی چارواکو ویل چې لخپل خاور غیر قانوني کډوال باسي، آیا دغه کډوال د وضعیت په اړه اندېښنه شته؟
بله دقیقا، دغه کډوالو په اړه باندې اندېښنه هم داده چې ما څنګه چې مخکې په څو مرکو کې ویلي وو چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغان کډوالو په وړاندې باندې هغه کومې ژمنې چې د قانون په وړاندې په قانون کې راغلي هغې ته ژمن نه دی پاتې شوی. اندېښنې هم دادي چې دوی کډوال په ډېر بد وضعیت کې راوباسي او افغانستان ته رالیږي. که څه هم ملګرو ملتونه او همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیسیونونه په بار بار له دوی غوښتنه کوي چې تاسې کډوال په منظم ډول باندې خپل هیواد ته ولیږئ، ولې دوی هغه څه چې په د کډوالو د کنوانسیونونو یا د کډوالو د ادارو غږ او غوښتنې دي، هغه څه چې د افغانانو غوښتنې دي چې کډوال د بیرته په ښه ډول باندې خپل هیواد ته په باعزته ډول باندې ستانه شي، ولې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دا کار نه دی کړی. د دوی سیاسي روابط چې خرابیږي نو کډوال بانه جوړیږي او کډوال په دغه ډول باندې بیرته هیواد ته لیږي. اندېښنې هم دا دي چې کډوال راستنیږي، کډوالو ته د ژوند دغه امکانات نشته دی، نو طبعا دا د اندېښنې وړ ده چې کډوال به چیرته ځي، کډوالو ته هغه د ژوند لومړیتوبونه اولیتونه ورکول کیږي او که نه. اکثریت نړیوال ادارې او افغانان خپل هم په دې مطمئن دي چې 40 کاله 30 کاله د مهاجرت او کډوالۍ وروسته افغانستان ته راځي، نو طبعا د دوی ژوند د ګواښونو سره هلته مخ کیږي، د چیلنجونو سره مخ کیږي او هلته حالات داسې نه دي چې کډوالو ته د ژوند کولو زمینه په عاجل ډول باندې برابره شي.
بله خب آقای امین، با توجه به وضعیت چند سال اخیر البته در افغانستان، ما میبینیم که شمار از افغانها به کشورهای اروپایی مهاجر شدن و بیشترش به کشورهای همسایه افغانستان. وضعیت مهاجرین افغان در این کشورها چیگونه است؟
بله وضعیت مهاجرین افغان در اروپا در یک حالتی رسیده که بسیار یک حالت بد هستند. افغانایی که بعد از 2021 افغانستان ترک کرده بر کشورهای اروپایی آمده، جواب منفی گرفته، مشکلات جای هستند و افغانایی که از اداره مهاجرین و هم از محاکم کشورهای اروپایی جواب رد گرفته یا جواب منفی گرفته، سرنوشتش معلوم نیستند. دمی چند ماه پیش 3-4 تا تظاهرات داشتیم و از دولت بلژیک و از دولت جرمنی، از کشورهای اروپایی ما در مجموع اگر صحبت کنیم، تقاضا کردیم که افغانایی که آمده پیش از 2021 امرای دولت قبلی کار کرده بود، کسی نظامی بود، کسی در یک بخش ملکی مصروف کار بود، وظیفه داشت، ولی وضعیتش که فعلا در اروپا هستن، وضعیت مهاجرین افغان بسیار بد است، امکانات زندگی نداره، جای برش نمیته، امکانات صحی برش نمیته و سرنوشتش معلوم نیستن. بعد از چند سال که در اروپا زندگی کرده معلوم نیستن که سرنوشتش چطور میشه. وضعیت اروپا و همچنان وضعیت انگلستان که ما دیدو
روز اجازه را که امین سپ یو پختره مشخصن د بریتانیا پارلل چې چارواکو په دغه هیواد کې پریکړه کړې چې یو شمیر کډوال برونډه هیواد ته لیږي، آیا په دغه کډوالو کې افغانان هم شامل دي؟
بلی دقیقا، موږ پرون نابل پرون په لندن ښار کې د انگلستان په پلازمینه لندن کې موږ لارین لاره موږ دغه لارین د افغانانو په دې خطر باندې کړو چې د انگلستان پارلمان له دولت نه غوښتنه کړې و چې افغانان له دغه پروګرام نه مستثنا کی، ولی دولت د افغانان د دغه پروګرام نه مستثنا کړی نه دی. افغانان هم د دغه پروګرام برخه ده او د انگلستان دولت کوشش دا کوي چې افغانان هم په دغه ډله کې ولیږي، که څه هم دغلته د نظامیانو موضوع ده، هغه نظامیان چې هغوی د برتانویانو سره کار کړی دی خو زندگی ژوند امکانات ورته برابر نه و، په سختو او مرګونو لارو باندې راغلل، هغه هم دغه پروګرام برخه و. نو موږ هلته په د پارلمان مخې ته راټول شو او خپل چغه مو وړاندې کړه چې افغانان چې په ډیرو سختو لارو راغلي دي، اوس داسې یو هیواد ته چې هلته نسل وژنه شوې ده، په 1904 کال کې هلته جینوسایډ شوی دی، نو د افغانانو لیگل یا په مجموع کې د کډوالو لیگل دا د ټولو قوانینو او نورمونو دا خلاف دي. او فایزي صاحب، اکثره اروپایي ملکونه یا آسیایي ملکونه هغه څه چې د جنیوا په کنوانسیونونو کې راغلي دي هغې ته درناوی نه لري، هغه احترام ورته نه لري، هغه یوازې د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او دا هیوادونه اکثریت په هغه داخلي پالیسیو باندې ډیر زیات.
آقای امین، مشخصا نگرانی به خاطر اعزام مهاجرین از بریتانیا به رواندا چی است؟ چی موارد است که بیشتر مهاجرین نگران هستن اگر به او کشور فرستاده شوند؟ چی نگرانی های وجود داره؟
بلی دقیقا، وضعیت رواندا وضعیت استن که اگر وضعیت اقتصادی سرش فکر کنم، وضعیت اقتصادیش از افغانستان بدتر استن و وضعیت امنیتی اگر راپورای ملل متحد ما شما ببینیم، فعلا وضعیت امنیتی اونجا بسیار بد استن. در سرحدات رواندا پلیس و یا قطعات نظامی وجود داره و وضعیت رواندا که هستن فعلا یک وضعیت امنیتیشان هم خوب نیستن. افغانایی که نگرانی داره، یک خو وضعیت اقتصادی هستن، وضعیت امنیتی هستن و خلاف نرمای قوانین مهاجرین هستن. در قوانین آمده اگر کس از یک کشور دیگه برای یک کشور بیان و پناهنده شون، باید برش محافظت داده شون، باید امو کسای زندگیش که مشکل داره چرا آمده، باید امورا در مو کشور باید برش فکر شوا و امونجا برش پناهندگی بتا. مشکلی نمیستن که چرا افغانا و یا دیگه مهاجرین به رواندا روان میکنن، یک کاری سیاسی هستن و حزب محافظه کار که فعلا در واک هستن یا فعلا در قدرت هستن و همی خواهی که همی پروسیجر یا همی پروسر یک دفعه یک چند نفر روان کنه که بخاطر که حزبش در انتخابات محلی شکست خورده.
د کډوالو حقونو فعال نجیب الله امین صاحب، ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقت تان. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه. ناگزیر هستیم با شما عزیزان خدافظی بکنیم.
تر بیا خیر شوی.
په افغانستان کې خزي نه له محرم نه پرته د سفر اجازه لري او نه هم دولتي دفترونو ته داخلي دل شي. او په خوست کې ولس اشار کړي د خار لارې کوڅې پاکې کړې دي. د نن او وضعیت په پروګرام کې د رضاکاران السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي په خیر راغلي د نن او وضعیت پروګرام ته زده به خادمیم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو ریدونکو په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د خزو په سفر او همداشان چې به محرم سفر نشي کولې په الوتکو کې به محرم سفر نشي کولې او دفترونو ته به محرم نشي داخليدل. یو موضوع دا چې په دې باندې غږیږو دی کې رپورټوم لرو دی او کار پوسره غږیږو. بل مسله بیا دا چې په دې اواخرو کې چې په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل نو د نورو زیانونو له کبله خارونو کې لارې او سړکونه هم خراب کړل او پاکولو ته ضرورت دی. نو په دې ارتباط موږ غواړو چې لګروسه بیا هم تاسو ته یو رپورټ خبر کو او هم د خاروالې دی یو مسول شخص سره وغږیږو. خو زه اول رازم دی ته چې دغه د طالبانو بندیز چې موږ تاسو ته معلومه ده چې ډېر فرمانونه صادر شوي دي، د بندیزونو اوامر صادر شوي دي او محدودیتونه وضع شوي دي او زیاتره د خزو باندې هغه کې تاثیر کوي او تاثیر کړی دی. نو موږ غواړو چې په امدې برخه کې اول دی یو بندیز وګورو چې د طالبان یو بندیز ده چې خزی دی حکومتي دفترونو ته به محرم نه ورزي او همداشان باید خزی کا سفر کوي او غو مګد سفرونه وینو به محرم باید سفرونه کوي. خزی وي د نن په افغانستان کې وي زمونږه مشکلات زیات شي وي موږ خپل روزمره کارونه د پاره چې او کار مو بند وي نو شو کولای چې لاړ شو محرم چنل ورو ټول کارونه مو پاتې وي مشکل مو زیات ده. نو موږ نن غواړو چې په امدی برخه کې د کارپوس سره وغږی خو اول یو رپورت لرو زموږ همکار برابر کړی دی تاسو د رپورت واوري روسته بیا د کارپو توریالیز عزیز صاحب سره غږیږم.
خدیجه چې اصلي نوم یې محرم ساتل سوی وایي لخبلی وي خورلانې سره پوانتن ته ولاړه څو خپل تحصیلي اسناد واخلي. خدای چې محرم ورسره نو و پوانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړسوه. خدیجه د خپلې وظیفې په وخت کې هم له یو لړ قیودات او مشکلاتو سره مخ کیږي
و در گذشت پارسال و همچنان یک شش ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم واکسیناسیون همی پولیو باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه اگر نیم ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم فقط نظارت می کردیم ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه از او خاطر کتما یک نفر می بردیم.
د طالبانو د حکومت لخوا په شوزو د محرم څخه پرته د سفر او کاري ساحه ته پټک بندیز ډیری میرمنې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي ځکه چې زیاتره شزي هر وخت محرم موندلی نسی چې ورسره ولاړ سي او یا یې خاوندان مړه او یا هم په سفر تللی دي.
ولی در گذشته به این صورت نبود، هیچ نیازی نبود چون کل موارد به طبقه اوناس بود و فامیلان وقتی که او افرادی که رضاکار و این موارد بودن اینا وقتی که مراجعه میکردن با طبقه ذکور صحبت نمیکردن با خانما درگیر بودن چون اونا اولادشون نمی آوردن به خاطر واکسین و اینا فقط همو قطره و چیزایی که نیاز بودن تمام وظیفه خود اجرا میکردن خلاص و در گذشته هیچ کدام مسئله ای نبود ولی فعلا جدی هست و نیاز هست.
د تلویشت کلونو څخه زیات جګړه ځپلې افغانستان کې په میلیونو شزې کندې دي او اکثره یې په کور کې نارینه محرم نه لري. شیرین چې د نجونو په زده کړو د بندیز څخه وروسته اوس آنلاین زده کړې کوي وایي چې د هغې میړه مړ دی او بچی یې ډیر کم سنه دي نو دا نسي کولی چې څوک پیدا کړي ورسره د باندې ووځي
په خاطر کې بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی نه دارن
امو چیشان نیست، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست، خانم خودشان اونا مو سپورتر خانهشان است دیگه، اونا محرمه برای از کجا کنن.
پدیرو اسلامی هوادونه که شیزه کولی سی چه ده محرم تخه پرات لکه رووزه وزیفو تولاری سی او سفرونه وکره. خو په افغانستان کې میرمنې نه یوازې لزده کړو محرومې سوي، بلکې له وظیفو څخه هم منع سوي دي او ورسره د محرم څخه پرته د سفر کولو اجازه هم نه لري، نو په بشپړ ډول ځان حقیر او له نړۍ څخه وروسته پاتې احساسوي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د پروګرام اوریدونکو د نن وضعیت پروګرام اوریدونکو رپورت مو اوریده چې خزي سوي سم مشکلات لري او دوی په دې فکر کې دي چې دا مشکلات باید ورته مقامات حل کړي، مګر ډېر بندیزونه دي په خزو باندې، خصوصا نن موږ په دې دوه بندیزونو باندې غږیږو چې خزي نشي کولای لاړ شي دفترونو ته او کار د لپاره به محرمه یا سفر نشي کولای، الوتکو کې نشي تللی، سفر نشي کولای. نو دا هغه مشکلات دي چې خزي غواړي لاره د حل ورته پیدا شي. موږ د همدې لپاره اوس غواړو چې د کارپو توریالی زیادی سیب سر و غنگیگو او زو برم چه ده سه نظر لری چه ده برخه کسی اقدامات که ده شی سه تحلیل و تفسیر که ده مسئله چه ده ده شریعت پی حساب بانده سمره، یعنی ضروری خبر ده چه شریعت ده تطبیق شی. زازه سیب زمان آقا گاوره پا خیر راغلی پروگرام تستره مشه.
سلام علیکم ستره مشه بلی نیکی ایلی سلامون تا ستره قدرمن آقل زیباجان خادم سیب تاسو ډیر خوږو قدرمنو همکاران ته خپل هیوادوالو تلیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه زازه صاحب محترم، تاسو ته حال او احوال معلوم دي، ساره یې همیشه ځکه ټول افغانان د خپل ملک چاري ډیر په دقت سره ساري چې سره واندي او څه کوي شي. نو دا خو واضح خبره ده چې په دې تیرو کلونو کې خصوصا د کوم ورځې چې طالبان راغلي دي د خزو ژوند کې ډېر سهولتونه راغلي دي او ډېر مشکلات هم ورته پیښ شوي دي. مشکلات زیاتره د هغو فرمانونو، اوامرو او بندیزونو او محدودیتونو له کبله دي چې د طالبانو چارواکو د ځینو منحوظاتو په اساس په دوی باندې لګولي دي. نن په یو دوه مسلو باندې زغړم ساسې نظر او تحلیل وورم. یو خدای دې چې طالبانو اول کې ویلي دي چې خزي سفر کوي باید محرم ورسره وي، وګدو سفرونو کې خو بالکل سل په سلو کې باید محرم ورسره وي، تیارو کې سفر کې د کوم بندیز دی ور باندې چې باید محرم ورسره وي. بل مسله دا ده وي حکومتي دفترونو ته چې د کوم کار د پاره ځي هلته باید محرم ورسره وي. خو تاسو ته دا بیخي معلومه ده چې په افغانستان کې دغه حال او وضعیت د ټولو افغانانو د ولس په تیر بیا د خزو څنګه ده؟ نو په دغه یو حال کې چې طالبان په ټولو شرایطو واقف دي، څنګه کېدای شي دغه شریعت سل په سلو کې تطبیق شي؟ تطبیق کېدای شي یا باید وشي؟ سازه سب
ګوري د هټول ته معلومه ده، شکر الحمدلله افغانان ټول مسلمانان دي، تقریبا 1400 کال کېږي چې په دې هیواد کې اسلام حاکمیت لري.
بله.
او ټول په دې خپېږي، ټول میندې پلرونه خپل اولادونه د اسلام د مقدس دین پر اساساتو باندې لوی کوي. او زه باید یو شی په ډیر جرأت سره وایم، دومره چې افغان میرمن خپل عزت په حیثیت او ابرو ته ژوند دي، نور هیوادو کې دا مسایل نشته، مدرن هیوادونه دي نور لیک دا څه بدبختي غمیزي چې د افغانستان ولس او خصوصا میرمن وسره مخامخ شوی دي. عامل همدغه د څو لسیزو نظامونه دي چې دوی راغلل وخت ورسېدل، خپل وخت په وخت کې ولس ته او هیواد ته توجه نه کړل، د خپل بقا لپاره د پردیو يرغلګرو هیوادو د سیاسي اهدافو لپاره هم خپل ولس او هم خپل هیواد قرباني کړل. چې نن دغه بدبختی سره زمونږ هیوادوال مواجهي، خصوصا میرمنې.
بله.
دا درسته ده چې د میرمنو لپاره د کار اجازه د حجاب په حدودو کې ده. څوک چې په عصري علوم پوني شي نو په ديني علوم نه پوهيږي.
درسته.
چې اسلامي امارت ناکام ده، علت یې هم دا ده چې دوی په عصري علوم نه پویږي. قرآن عظیم شان د الله جلال جلاله کلام ده، حکم او احکام د الله جلال جلاله د بشر لپاره پرته له تبعیزه د جنسیت څخه کوم ذکر پکې شوی نه ده. په دې اساس د تعصب پر اساس باندې د نارینه و لخوا په میرمنو خبرې شوې دي او انساني خیرات او اخلاق یې تر پښو لاندې کړي. د اسلامي هوادو یا د ټول هوادو د ناکامۍ لدا د چې دوی په عصري علوم باندې نه پیږي. که دوی چیرته په عصري علوم پوهېدل نن به په نړۍ کې اسلامي هوادونه د نور هوادو د ستونزو سره مخامخ نه وو. چې تاسو ګوري چې په اکثریت هوادو کې چې د نظامي له لحاظه د تخنیکي له لحاظه ټول څخه قوي دي، اسلامي هوادونه د یو په مقابل کې څه نشي کولای. اوس همدغه اسلامي هوادونه په او 50 هوادونه دي، دوی یو متحد خپل منځو کې سره متحد نه دي چې دوی وکولای شي هغه د دوی کنفرانس چې ارزه کې دریږي دوی خو ټول د قران عظیم شان د اسلام اداوي کوي. دوی باید هغه څوک چې په عصري علومو پوهېږي هغه باید هغه خلک پوه کړي چې دلته د قران عظیم شان په هیڅ آیا کې په هیڅ سوره کې نه دی راغلی چې د ښځو سره د دغه سي ناورین چلن وشي. هر څوک میندې لري، هر څوک پیندې لري. همدغه امارت اسلامي چې د توپ په واقع د دوی هم دي د میرمنو څخه دنیا ته راغلي دي، ټول خویندې لري، اولادونه لري. دوی باید دې ته متوجه شي چې دغه چلن دوامدار نه ده. دغه همدغه عوامل دي چې تر اوسه پورې نړیوال دوی ته مشروعیت نه ده ورکړی، د ولس مشروعیت یې نه ده ترلاسه کړی.
اسلامی ملکونه دی دوی هم یعنی التخذ کار کوي، محدودیتونه په نشته ده. نو دا طالبان چې کوم خبره کوي په افغانستان کې دا چارواکي چې دوی موږ شریعت تطبیقو، دا دومره سل په سلو کې صحیح خبره نه ده. او کېدای شي دې کې دوی ځینې اقدامات وکړي. بله
نه، دا صحیح خبر نه ده. متنا مونږ افغانان خو مسلمانان نه یو. ما خو مخکې ویل څه دي، اوه 50 هیوادونه مسلمانان دي، د دې پاسه 2 میلیارد مسلمانان په نړۍ کې ژوند کوي.
صحیح.
او د دې لپاره امارت اسلامي باید یو ډاله ده. اما افغان ولس چې د 15 میلیونه 40 میلیونه ده، دا اکثریت ده. دوی باید د ولس مشروعیت ترلاسه کړي تر څو وکولی شي نړیوال دوی په رسمیت پیژني، تر څو چې د نړیوالو هیوادو مشروع غوښتنې ونه مني. او دغه د میرمنو مسله پلمه کړې ده، یعنی دا شرعي نه ده. دا مثلا فقه شرعي کې شتون نه لري. دا په هیڅ ځای کې دوی نشي کولای چې په دې مورد کې یو سوره یو آیات پیدا کړي چې د ښځو تعلیم بند ده.
زازه صاحب محترم، دا بے محرم سفر خیر چې دا بندیز لګولې دی، سفر به اونکه هغه به سمره ضروری خزته چې نه پیسې لري او نه کوم کار لري نه کوم وظیفه، سفر به چشته کوي. په هر صورت کله کله شاید دې ضرورت پیښ شي. بل آزاد ده چې وای دغه حکومتي دفترونو ته د بے محرم نه داخليږي. نو د نارینه او د خزو د ولس کار په حکومتي دفترونو کې حتمان وي. او خزې کوم کار لري، تذکره اخلي، پاسپورت اخلي، ویزا اخلي، یا کوم بل مسله وي چې غواړي دفتر ته ورشي، حکومتي دفتر ته، نو هغه محرم نه لري. دا بس کې بیچاره. او بل دا چې په دې ټولو دفترونو کې د طالبانو چارواکي ناسي، د طالبانو کسان ناسي، او د طالبانو د ویرې هغه پخوانی کسان هم چې دوی وایي شاید ایسوک د میرمنو بې عزتي او بې احترامي خود نه خصه و نه کی، ایسوک نه کوي. نو ولې باید خزې او دفتر ته لري نشي؟ یا خزې سوک نه لري، نو دغه ضرورت چې دا لري چې یو کار اجرا شي هغه به څه کوي؟ خو خیر، په هر صورت داسې بندیزونه شته. دلته یو بل مسله هم ده چې هغه دا ده چې تاسو معلومه ده د افغانستان وضعیت چې په دې تیرو مشل دیرشو کلونو کې په دې افغانستان کې چې کوم حال راغلی دی، په دې سلویښتو کلونو کې څومره ښځې کونډې دي؟ 2.5 میلیونه ښځې وایي کونډې دي، چې 80,000 یوازې په جنګونو کې کونډې شوي دي، چې مړونه یې وژل شوي دي. او مثلا کله چې د ناټو قواوې او د امریکا قواوې وي په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. یعنی ښځې ډېر مشکل لري نسبت نارینه او ته کونډې دي. مثلا نیاده ورته یواله په اولادونه مسیان ورده غاړي دي. دوی مشکل زیات لري، لکه د مایوبینو او معلولینو او د نورو. نو اوس سوال دلته دا دی چې د اسلام دین خو د سولې، ثبات، مثلا د غمخوری، د یتیمانو، د کونډو، د دوی سره د مدد او لاسنیوي دین دی، او دغه توصیه کوي. طالبان چې پوهیږي په دې حالاتو ولې دغسې قیودات وضع کړي دي، خصوصا په ښځو، او بیا اوس د دې کونډو غم ولې نه خوري؟ څه خبره ده دلته؟ دا خو هیڅ څوک نه مني چې طالبان په دې خبرو نه پوهیږي، په دې ټولو پوهیږي، مګر بیا هم څه قیودات دي په دې ښځو؟
ګوري، اسلامي امارت باید دې ته متوجه شي چې دوی د پخوانیو د ترخو بیر دی بیر نډک شپې ورځې د افغانستان ولس د 15 کالو کې لید. دا درسته خبره ده چې زه باید د طالبانو په دې برخه کې واقعا زه مدیون دی احسان هم یم، ملاتړی هم کوم په دې مسله کې چې دوی پس له 15 کالو په افغانستان کې امنیت تامین کړی ده. په سر تا سر د افغانستان په جغرافیه باندې دوی حاکم دي، او هغه څه چپاولګر غله چې په دې هیواد کې و ټوله لاړل په خپله مخه. مګم هر نظام هر حکومت پر ټولو هیوادو کې داسې حکومتونه بنی چې هغه اشتباهګانې ونه لري. بعضې اشتباهګانې د زغم وړ دي، د منلو وړ دي، د عافی وړ دي، اما بعضې د منلو وړ نه دي. زما له نظره د امارت اسلامي دغه کړنې چې د نجونو مکتبونو دروازې بندې کړي دي، نجونو د پوهنتون دروازې بندې کړي دي، او میرمنو باندې دغه قیودات وضع کړي دي، او ما خو مخکې تاسو ته وویل چې د افغانستان میرمنې د شمال نه تر جنوب نه د شرق نه تر غرب کې دوی باندې د خپل عزت، د خپل کورنۍ عزت، د خپل قام عزت ډېر سخت ګران ده، او ډېر سخت احترام ورته لري. درسته ده خوبت په هر ځای کې پیدا کیږي، مګر دومره بې حرمتي او بې احترامي باید و میرمنو ته په افغانستان کې ونه شي. ولې دا د دې هیواد 50% مسودین کې دي، دا ټول زموږ میندې او خویندې دي. راځي باور وکړي چې زموږ په وخت کې به چې د غرمه مکتبونه رخصت کېدل، دا ټول انجونې د مکتبو چې وي سپین ټیکري تور جامې پاک ټوله په ساتر کې وي ګرځېدلې، دا کابل ښار به ښایسته ور باندې ښکاري. ولې دا د دې وطن اوسیدونکي دي، د دې وطن بچیان دي، د دې وطن لپاره. او دا خو د طالبانو کار نه ده، د نورو د بعضې افراطي اسلامي کار ده. دا خو دي دا لوبې دي خدای جل جلاله پر وړاندې دا یو بې
زازه صاحب. نو زازه صاحب خبر ده، دا مشکل خو معلوم دی. زما سوال دا دی چې ولې طالبان دغه بندیزونه نه لري کوي، خصوصا اول د کندو په مثلا په سفاری یا فرض کده د کندو په دغه سي اجراتو چې دی بند چې حکومت اجراتو کې او دوی نشي کولای دفتر او تلار شي.
د کندو عامل څوک؟ ولې دوم 2.5 میلیونه مرمنې په افغانستان کې کندشوي عامل همدغه او چې همدغه دی د اتم د سور باندې یا دغه مخ کې د نظامونه زه خبر پرتل دي سپختنه سانه وکم. تاسو وګورئ د زهیر خان په وخت کې دا ټول واک د ملت په لاس کې و، د پارلمان په لاس کې، د لوی جرګې په لاس کې و. هغه پر راس کې مثلا یو مثال زده ترور، مثلا د ډاکټر زهیر د خدای یو بخي رئیس د ولسی جرګې و، ټول با دانش با فهمه خلق په هغه کې وجود درلودل. ټول کار دی اساسي قانون شتون لرلو، قضا شتون درلودل، یو عرف عادت په اساس باندې ټول افغانستان کې کلتور ته فرهنګ ته درناوی کې دل چا ستونزې نه لرلې. مګم د هغې ورځې نه د خدای دې وبخښي د شهید داود خان وروسته تر نن ورځې پورې دا څه کونډې یتیمان د معلولین چې په همدغه نظامونو چې دوی په دغه بدبختي سره
زازه صاحب محترم داسې امید لري چې د دې کونډو غم به وخوړل شي، د دوی په ژوند کې به لږ سهولتونه راشي، او حکومت به دې ته لږه توجه وکړي. فقط یوه دقه لرو،
نړیوالو سره تعامل وکړي، د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني، تر څو دوی د نړیوالو سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او مجرمانو ته د کار اجازه ورکړي. نجونو مکتبونه دروازې باید خلاصې کړي، د پوهنتون دروازې باید خلاصې کړي. دا د هیواد راتلونکی ده، مونږ د تیاری خواته نه ځو. مونږ د هیواد څخه باید جهالت ټغر ټول شي، د علم ټغر باید په افغانستان کې اوار شي، تر څو دا ولس وکولی شي د نړۍ د نورو هیوادو د ولسونو غونډه د یو آرام پرته له کوم مشکل څخه خپل ژوند ته دامه ورکړي. هر څوک حق د ژوند لري، دا حق خدای تعالی انسانانو ته ورکړی ده، نه انسانانو انسانانو ته.
ډېر مننه تاسو نه ټول عزیزه سه په امید دي چې د کندو دغه مشکل ته چارواکي زر تر زر توجه وکړي. کور مو ودان په مخم ښه،
ډېر مننه تاسو
نه مننه تاسو نه هم
خدای
په مخم ښه. نو
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخم د شپې د اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. د خبرونه اوریدو ته د خبرونه په دویمه برخه کې یو بل مسله ده دا مطرح کوو. بیا ورګرسته د یو مسول کس نظر هم په ووري د غسر به خبري وکړو. خو موضوع دا ده باید موضوع هم تاسو معلومه ده چې د ورځو کې د اواخرو کې د تیرو د تیر میاشت کې په افغانستان کې ډیر ولتونو کې سیلاونه راغلل. ډیر مشکلات په خیر لاري کوسي سړکونه ویړل او مثلا ناپاکی ډیره زیاته شو په لارو کوڅو کې. په خوست کې خلکو اشر کړی دی د ښار کوڅې او سړکونه پاک کړي دي. موږ غواړو چې په همدې ارتباط لږ وروسته د خوست د ښاروالۍ د مسؤول مدیر سره وغږیږو چې هغوی څنګه په خپل دغه ابتکار باندې خلک راټول کړي او لارې کوڅې پاکې کړي. څنګه کېدای شي دا نورم تشویق شي نورو ولایتونو کې هم خلک دغسې رضاکارانه کار وکړي، د حکومت سره کومک وکړي، د خپل ولس سره کومک وکړي. نو دا یو ډیره بهترینه لار ده د خدمت او د صفایي او پاکۍ لپاره. مګر د دې نه مخکې زمونږ د امریکا غک همکار شمس عادیان یو رپورت راکړی دی. راځي هغه رپورت په اول کې واوري. رو سبب ز په خوست کې د یو مسول سره وغږیږم، تاسو به واوري چې هغه سوي
د دغه ولسی اشاریه ولوی برخه چې د خوست ځوانان ول لا عام شاریانو غواړي چې د شار پاک ساتلو ته پاملرنه وکړي.
زما هیله لټولو خوشمشتم دغه د ترسو خار تر ازو دغه خار صفه وساتو او دغه خار نظافت ته فام وکړو. لټولو د کندرانو هغه خلکو کوم دغه خار کې دنه اوسېږي، دا خار یوازې دغه خاریانو نه دی بلکې لرو اطرافي سیمو خلک راځي. اما د ټول ولس شریک خار دی، باید پاک او ستر وساتو.
په دې ولسی اشار کې د ځوانانو ترڅنګ د پاخه عمر کسان هم شامل دي. دغه شرکونکو کڅه هم اشرونه د افغانانو په خوانی دود یادوي. هم محل شاروالي څخه غواړي چې هغه دکانداران جریمه کړي کوم چې شاري نظم نه مراتوي.
باید هر هغه ته خبر ورسیږي د ګندور ته چې په سړک کې شای ونه شوی، خلته ونه شوی، بل شای ونه شوی. ډرامینه به دغه باید جریمه په د ګندور نه ولاګيږي دغه د پورا او د شیروالۍ مدیر د بردا په کور جواب او ویل چې داغه په بازور کې یورګې اعلان یا به ته وکوشه بازور به نه شټال کاوه.
بل خو د خوست شاروالۍ چارواکي وایي چې ورستوي به وخت ورشتونه د نورستونز ترڅنګ سړکونه او کوڅې هم لستونز سره مخ کړي. دغه چارواکي د دې اشر په سبب لشاریانو خوشي هم سرګندوي.
خوست کار پرله پسې د برنونو هغه شاید نو د خروالای مقام دا هدایت و چې یو عمومي اشر پلارو چې عموماً خوست خروالو هغه چې دی خریون دغه موږ سره موجود دی. موږ سره مالو موږ منندوی چې موږ سره په دې اشر کې برخه وغوسته.
ولسی اشرونه په افغانستان کې یو لرغونی دود دی. د خوست دغه شهر ګډونوال د نورو ولایتونو له اوسیدونکو هم غوښتنه کوي چې د خپل شهرونو په پاک ساتلو کې ځانګړی رول ولوبوي. شمساریان، امریکا غږ.
درنو ریدونکو راپورت مو واورید. اوس په همدې ارتباط یعنی د دې اشر په ارتباط د خوست خاروالۍ د اجتماعي څانګې مدیر سالی جان همدرد سره غږیږم. همدرد سره پروګرام ته په خیر راغلی، ستړی مشي.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشه. تاسو د اشنا رادیو ټول اوریدونکو کالجونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ اوسئ.
ډیره مننه همدر صاحب محترم. تاسو خو خار او لارې کوڅې پاک کړی، اشر مو کو اشر دود دی معلومدار خبره د ټول افغانستان کې پیږي پی. نو خار خو مو پاک خوست کې خو ټول ولایت کې بزن نور زینم وی چې ضرورت وی چې سړی پاکي یوازې داسې نه دي چې خارونه کلی او باندې پکې نه پاک کیږي. د سکمبل پروګرام لري
بالکل دا چې خوست ښار د پرله پسې بارانونو شاهد و. نو ډېر کثافات په ښار کې دا چې دا شهرونه او دغه پښتو کې موږ ورته په ګاډي وایو چې د ډېرو موردو کې موږ دغه راټولېږو. بیا اشر کو هغه کوم هغه چې کثافات یا کوم نور شان چې وي هغه په ګډه په شریکه سره وړو. نو دا ښار خو ان شاء الله یک شنبه پرځ کوه شر تر سره شو دا پاک شو. او بعضی په مکاتبو کې موږ د شروالۍ کمیټې پاله کړې دي چې هلته د دې لپاره شروالم ټاکلې ده. ماوین اندې اما په هی مسولین ده هغه په مکاتبو کې چې کوم د دې کمیټې جوړې دي سرسبزی کمیټه ده، تنظیم کمیټه ده، کسبات کمیټه ده، دیوال ته کار شروع کړی دی. لارو کوڅو کې موږ هغه لرو چې دغم پاک کو او ښار خو انشاءالله پاک شو.
ښه ښه، یعنی د دین علاوه د خوست د غوند ولایت د پاکولو تکل موجود دی خپل په دی ولس کې چې باید دوی هم دغه سي وخت په وخت اشارو کې نور زینه پاکي. بل مسله دا ده چې یو ولایت کې چې مثلا د سی او پیخه وشي بیا مثلا کېده شي چې د دې ځوانان نور سیمه تلار شي، یاد خروالي د سکم پروګرام لري چې د سی او قوله کې د ځوانانو رضاکارانه یا دا طلب قوه ولې چې اساس نزي گاون کې کوم مشکل پیخيږي بل ولایت ته ولي چې د خلکو سره کومک وکي د سکم پروګرام لري.
بالکل، یو خمس سال زده دا غته کوم چې یو وخت کې دا مسخله ولسلې کې اور ولګې د خو ځوانان دلې ډلې لاړه لاغه غرت هغه اورې په شریک سره لمنځه ور چې جنگل مخونه وشو. همداسې نور شهرونه دي چې مکتب خواره پاتې دي د حدودونه په بعض موارد کې موږ دا شهرونه کوو هغه چې کوم کار وي هغه په ګډه په شریکه کوو.
د دې د تشویق لپاره چې د اشار یا د اشار د تشویق یا د دې د طالبانه او رضاکارانه کار د تشویق لپاره کومه لارې چارې نور شته چې دا تشویق شي دغه روحیه؟ ځکه خلک جنگول ستړي کړي دي، مشکلات لري، د زیاتره وزرني کې چې مثلا د کارونو کې برخه واخلي.
بالکل، هغه لپاره موږ د میډیا لاره اما په هوای شروع کړی دی چې څنګه موږ کولای شو چې دغه پخوا دودونه دغه پخوا ریواجونه بیرته راژوندې کړو. موږ خپل د خرولای کارکونکو نور خریخ خدمات او مسولین چې دي خپل خریان دي ته چمتو کوو، د تشویقو چې دغه پخوانی دودونه دغه شهرونه بیرته راژوندې کړو. لکه یو ښه مثال دغه وو شهر دی او بل په تیره کې د نیالګی یا شهر موږ درلو چې خوست په زرغون خوست په نوم میلاوه چې موږ په ګډه تقریبا 2000 بناجو ونې کینول. همداسې تر 2000 پورې د بیرې ونې کینول شوې. همدغسې د ښار په وټونو کې د نورې دغه بمې ونې کینول شوې چې دا یې ښه مثالونه دي چې دا موږ په اشر سره ترسره کړې. د دې لپاره مو اشر وکړو ټول خوست ځوانان ټولو دغه نیالګي په ګډه سره کینول.
ښه، ډیره مننه کومه تاسو نه همدرس محترم چې خبرونه ترغلی او دا شر موضوع چې ډیره مهمه مسله ده د مو مطرح کړه او نتیجې ورکړي د خوست ولایت کې. په مخم خا ډیر تشکر.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن ل استوديو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریبزم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان
ترجمة